افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مکړې دي، نو ټول چې همدل تراغلې دي د یو څه ژوند د یو څه ژوند په مای تراغلې دي. زه مطمئن يم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي، هغه ټول د فاره د ډیر د افغان خبره ده او په اورېدو زه مطمئن يم ډیر خپستی وي.
نو لدې ورسته به سکیږي فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزندیږي، یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بله بله، سیستمی د رسنوی د خاط خواوریدل او هغه سیستمو پر رسنوی کې ویلیدل د یو اس اس یا د امریکا د مهاجرینو کم اداره چې دا غو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت لپاره ودرېدلې وي. نو دا شیخ مو ویلیدې خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادی ده او خدای دې وکړي انفرادی وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناونه نیسي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د ملی اردو یو منصوب پیر محمد پښتون و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې او په دې مرکه کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د ډزو د پیښې په اړه د خپل نظر څرګندو. سمسور صاحب، د پښتون صاحب خبرو کې مو واورېدل چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي. په رښتیا سره اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او اوس د پښتون صاحب خبرو کې هم ښکاره شوه، دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگټن ډی سي او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي او که د لری ایالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي؟ یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده او که یوازې د یوې سیمې د کچه اندېښنه ده؟
خبره دې کې ده چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دا نو کلکټیولی امپکټ کوي ده په ټولو باندې، یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي او دوی خپل اسایلنس لري، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي یا بل هر څه مهاجرتي موضوع دي د امریکا لوک پاسل لري، هغه ټول افیکټوي، ټول باندې تاثیر کوي دا. نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلک ډېر ځات خفه دي په دې باندې. یو خو څار کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي نو هغه غواړي د خپل وطن واړه په اړه باندې مثبت خبرې واوري، پېڅکله یو منفي خبر راځي که هاته دې په ځون کې وافق شنه مونږ لدی یو تاثیر پیونه کی بیا هم دوی خفکی. نو افغان د ځات واقع سوی دا د بواله رمغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلاً ژوند کوي، امریکا ته مونږ ځي یا اروپا ته پتا کې لاره کې دي، د ټولو پاسه لم باندې پیونه باندې فکری او یو رقم سایکولوژیکل تاثیر پکې په دې خلکو باندې. په هر صورت بیا هم نو امید دل نه دي په کار څوک بېخي نا امید دي چې زمونږ د چکارو سره د امریکا ډېر لوی هیواد ده، په امریکا کې روزانه پیښې کیږي، د سره څه پاس کار ده ځنه کیږي یا په ملي اردو ده ځنه کیږي، په دوی هم داسې څه ویلي ان په مختلفو سټیټو کې په شیکاګو کې کرایم سره دمو لرل چې له هغه څخه بدغه دي چې په بالټیمور کې د نږدې خارو کې کرایم ډېر زیات دي. خو دغه مسله چې چون د فیلن پرسنل کې راځي چې دا ټرمپ په دې خبرې وکړلې او ډېر رنگ یې ورک دې لګینې کار ځات کړی دا طبعا دوست په اړه یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه هم اچولې، ځکه د اسایلم د یو ځای رئیس هم د لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فیلن ټول غوښتنلیکونو پروسس درولای دا. نو دا یې تاسو رات دی نو الله دې وکړي چې د مشکلات سره حل شي. په دې مال نظر دا چې د وخت په تیرېدو سره به دا مشکل بیرته حل شي، دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساس دی کوي چې یوازې یو شی وزندوي اما بېخي ردولی نه شي.
سمه زه به هغه پوښتنه مې چې مخکې کوله اوس له تاسو نه وکوم. سمسور صاحب چې د پښتون صاحب خبره وه چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي، البته بې له شکه په دې کې شک نشته چې افغانان په مجموع کې سوله خوښي خلک دي، مګر په همدې واشنگټن ډی سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نښتو پیښې هم راپور شوي دي. نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤولې ادارې پر دې پیښه سربیره یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده، ولی هغه دا ډول پیښه د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي؟
زه به بیا دا خبر وکړم چې هر څومره کچېر په یو سټیټ کې یا په یو مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي، دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسۍ کې نه شي راوستلی. دا نه ده چې یوازې افغانان دا مشکل لري، ډېر نور هیوادونو مابین کې د خلکو وګړو مابین کې جنګونه شوي دي، ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دا لاند مکسیکو دی یو لبر سره سخت تضادونه لري، د خلک خپل قطو کې قومونه رقم رقم مسایل دوی لري. دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې، بالکل زه د پخواني ورور خبره تاییدوم، افغانان ډېر سوله خوښتن کې خلک دي، په د امریکا پارکونه په ښایسته دي، ډېر چکري خلک دي، په شنبه یک شنبه کې چکر وي، فاميلي خلک دي، خپل فاميلي ته ډېر احترام کوي. نو دا باید چې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې هغه چې پنځه کوټه بلانکټ ډیسیژن وایي کنه پټول نشټلیتی ته یو خبر اوسی، دا له لحاظ د بشري حقوقو دا سم خبر نه ده چې یو څوک راپور ته چې یو کس په خطر باندې دا خبر وو کې چې یو افغان د عمل کړي نو ټول افغانان سوله غوښتن کې نه دي. خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو مې دوه مې سمخ راځي چې یو ډېر غټ سیاسي کس په پانتون کې په دازو باندې وویس او هغه مې امریکایي نو اوس موږ نو ویلې ټول امریکایان سره غوښتن کې نه دي یا ټول امریکایان د سي دي. نو جرم شخصي عمل ده، جرم ته باید په شخصي ناو باندې تعریف وشي او همدا چې باید انعکاس هم ورشي. متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي و چې دغه منفي انعکاس یو څه افغانان د جذب خفه کړه.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب را سره د وړاندې به اتمر صاحب هم ځینې پوښتنې لرم، خو یو اوریدونکو لرو چې ګورو دوی څوک لکم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ د ازادي په څپو کې پروګرام دی د ازادي رادیو، لبړی ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړي شروع جوړ به اسد الحدا تعلم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغ لست. مهرباني وکړئ موضوع باندې خو پویږي، نو مهرباني وکړئ له ملمنونه څخه پوښتنه لري یا په مجموع کې کوم نظر لري.
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم، یو سلام تاسو ملمنو ته وایم. محترم احمد تکل صاحب، دا کوم پیښه چې په امریکا کې شوې ده نو دا خدای امریکای خپل دغه دې محترم احمد تکل صاحب تاسو وګوري د ظلم پای چې دی هغه متل کړی دی تمام دی ګوره دلته شل کال دی دلته ورزل دا کسان چې د دې سره تللی دي نو وساله ته په امریکای کې میشته نو دا بریچ دی موږ مثلا خوشاله ورته خان ولاکه په بعد تکل صاحب محترم دای دی وکړي چې دا سنوري پیښم پر دې ظالمانو باندې وسته تکل صاحب په ډیر بخښنې سره ګوره د زړه د درد د خبرې درته کوم کستا یادې مثلا په 2000
تکل صاحب تکل صاحب کې د زړه له درد وی خو یو خبره ده، مګر په مجموع کې د زمونږ پالیسی هم نه ده او د هیڅ پالیسی باید نه وي، داله هغه بشري توقعاتو معیارونو نه هم وتل خبره ده چې یو انسان د بل انسان په مرګ او مړینه باندې خپه شي، مګر تاسو د زړه له درد کوي مهرباني وکړئ نور څه وایست.
خدای دې خوشاله که خبره دا درته کوله تکل صاحب محترم چې تاسو وګورئ دلته د امریکای او سرتیرو او کستاس یادې نه پوهېږم 2008 کالو نو دلته په یو کور باندې مثلا دیول د شپې د دې اصحاب خراب په یو کور نه وتلی و امریکای سرتیری تکل صاحب خدای باور کوله ساتلس نه پر افغانان معصوم افغانان شدي او ماشمانې په شهادت رسولي و. نو نن دا غزلم نتیجه د امریکا په خپل ویني چې مثلا د دې په حالات کې حالت واشنگټن ډي سي ته مثلا د ټرمپ سپین ماړی ته نږدې د سیو بریټ تر سره کېږي، دا د ظلم پای چې دی احمد تکل صاحب تمام دینو باید کا امریکایي کبل ملکی کبل ملکی ظلمونه ونی کې او پر نور افغانانو متکه احمد تکل صاحب محترم دا جاغ دي چې مثلا په امریکا کې کچيري چيري تاسو ژوند ته خطر دغه بری دروسته باید خپل افغانستان تر اخی په امریکا په خارجانو باور ولا کا تکل صاحب محترم کنه نه سبا مراړي ک سبا نه بل سبا مراړي را خپل افغانستان ته ان شاء الله په افغانستان کې امن او امنیت اید خبر نه تکل صاحب
ډیره زیاته مننه له تاسو نه د خلک د دې کله چې وتل افغانستان او اوس چې هلته دی د یو دلیل لپاره وتل دي، هغه دلیل دا دی چې د دې خلکو لپاره په افغانستان کې د نننه په ژوند کې ستونزې پیدا شوې دي، امنیتی ستونزې، د بشري حقوقو ستونزې، د تعلیم، د ژوند په نورو برخو کې ستونزې دي. نو له دې نظر په یو دلیل باندې ټول خلک تاسو نشي کولای چې په یو طلب باندې وتلې، مګر اتل صاحب ک نور څنل لري پښتنه کنل لري مننه چې خبرونه کې مبارخه واخیسته.
قربان سم محترم تکل صاحب شخ پرونه ولری د لا پمانه کړی
خدای مو ملشه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبرې کوي خدای دی وکي چې دوی د چا په مړینا او قتل باندې خوشحالي څرګندنه کی مهرباني وکي د ازادي په چپو کې پروګرام دی
ډیر زیات مننه کوم جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته دواړو میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د زابل لرغندا بلوسری نه خبرې کوم
وعلیکم سلام زابلای صاحب خرخ لاس خبرونه ته مهرباني وکي
ډیر مننه کوم لملای نظر ورسته اتمر ته محترم نه یو پښتنه فکر کوم اتمر صاحب تاسو سره په خبرونه کې به خوشاله یم چې ډیر وخت بعد یو ځل بیا تاسو سره د خبرونه کې شته یا اتمر صاحب غوښتم نظر می پدې اړه دا چې څه به مکه تلویزیون متخبه وای هغه د امریکایي وګړي چې یو افغان کس وژل دي فکر کوم دا
وژل نه دي وژل نه دي فقط یو تاسیس زابلیسب یو تاسیس چې وژل نه دي هغه ټپیان دي تر اوسه پورې ټپیان دي او په روختون کې بستر دي مهرباني وکړئ نور خبرو ته دوام ورکړئ
ډیر په بخښنه سره هم تاسو ته جوړ ټپونه وو نو دا زه فکر کوم لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدان یو په امریکای کې ډیر زیات زموږ تاسو افغانان اوسېږي خاصتا زموږ تاسو ډیر ګلان خبريالان اوسېږي همدارنګه سیاسین اوسېږي په ټوله کې ډیر مسافر ډیر مهاجرین هم اوسېږي نو که د هغوی دوه عسکر کپتان کیږي دا به د افغانستان لپاره دومره یعنی دغه کس لپاره به دومره څه نه وي خو هغه زموږ خپلو افغانانو ته چې په عامه استرا وایي یو ډول اووري ولړی هم ویلای شو ځکه چې هلته زموږ ډېر افغانان اوسېږي هغوی ته خدای مکه زیان رسېږي هغه زموږ د هیواد خلک دي هغه افغانان چې هلته په لکونو کسان اوسېږي دوهم راځم اتمر صاحب ته سمپشتنه داد په اتمر صاحب محترم په امریکای کې مثلا څنګه کسان اوسېږي او آیا کوم کسان ته ډیر زیات خوځای خدای مکه جوړ شي آیا خبريالان سیاسون عام کسان د کاریګر ډیر زیات مننه مهرباني تکل صاحب
له تاسو ډیر زیات مننه زابلای صاحب اتمر صاحب سوال تاسو ته ده
مننه زابلای صاحب محترم زما سلامونه مومنه لکه چې تاسو خبري هسته د مختلف کسان د مختلف توقعو د مختلف مسلکو نظامیان شته دي مثلا په دغه برخه کې پخوانی افغاني هغه کسان چې هغوی عادي مهاجرتونو د امریکې ته تللي دي خپل امریکا دغه سې یو هیواد دی چې ډیر زیات د اصل د امریکایي نالته مهاجر ډیر زیات وسیږي یعنی د مهاجرینو یو لوی هیواد دی البته تاسو به وایم چې دا مهاجر یوازې د افغانستان ځینې نه دي د ټول نړۍ مهاجر هغه مهاجر چې هغوی د مسلک له لحاظه د کوم نوښت په خاطر یا مثلا د تحصیل په خاطر په مجموع کې نخبه کسان یا الیکت کسان دي امریکې ته تللی دی هلته مهاجر شوي دي دا چې په ځینې جنګونو کې لکه چې ما مخکې ویل په ویتنام کې جګړه وه یا مثلا په نورو ځایونو کې چې د امریکا جګړه وه یا په افغانستان کې دلته بیا دغسې مختلف اقشار هم په دې کې نظامیان شته دي هم په دې کې متخصصین شته دي هم په دې کې عام کسان دي لکه د ریوال ترجمان یا مثلا ژورنالیست هغه کسان چې دوی امریکایانو سره کار کړی او هم ځینې مدني فعالان دي چې البته په شل کلن جمهوریت کې امریکایانو سره دوی وو او یا هغه کسان چې د مساوي لحاظه دوی فکر کوي چې د دوی ژوند دننه په افغانستان کې په خطر کې دی یا کوم نور ستونزې دوی لري نو دوی ته امریکایانو دغه فرصت ورکړ یا دوی د یو پروګرام له لارې نه دوی امریکا ته وختل لیکن دا تر اوسه پورې دغه پروسه ختم نه ده او په مجموع کې ډېر زیات افغانان په امریکا کې اوسېږي لکه چې مخکې دوستانو په دې باندې بحث وکړ زه په دې باور یم چې دا هم داسې نه دی چې یو کس شخصي او عمل وکړي او دا په ټول افغانانو باندې بیا همغسې تطبیق شي نو زه داسې فکر کوم چې امریکا کې خو قانون شته هلته دغه احزاب خلق دی د خبرو کول حق لري، دوی دولت انتقادي دوی په غوښتنې نیوکی کولای شي. نو په مجموع کې زه سوال شم چې یعنی اول خو د ټول افغانانو دپاره د اندېښنې یو خبر دی، خو په دې باندې هم مطمئن چې په امریکا کې به د خلکو حقوق ته پوره پاملرنه کیږي، او داسې به نه شي چې د یو کس یا ناخوالي یا جنایت هغه شي په ټول افغانانو باندې تاثیر وکړي. نو زه اول په دې باندې ډېر تاکید کوم چې باید ولیدل شي چې دا عمل یو جنایي عمل دی یا تروریستي دی یا دا چې سیاسي قصد په دې کې موجود دی. ترڅو پورې دغه مسله حل نه شي، واضح نه شي، موږ نه شو کولای په دې باندې قضاوت وکړو. که دا معلوم شي چې دا سیاسي اړخ لري، په سیاسي هدفو، دا نو بیا ځان ته بل آباد نیسي، دا کاملا یو بل قضیه رامنځته کړي.
کور مو وطن، ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب، مخکې موږ یادونه وکړه له تاسو سره په خبرو کې، له اورېدونکو سره مو هم ژمنه وکړه چې له تاسو به دا پوښتنه هم کوو چې د طالبانو او بخې د امریکا د حکومت لپاره څومره ممکنه ده چې دغه کسان چې دوی وایي چې باید د دوی د بکګراوند یا د سوابقو څیړنه وشي، دا وڅیړي، په دې خاطر چې په افغانستان کې له نوم نه نیولې تر کورني نومه پورې، یعنی هغه فرست او لاست نیم چې ورته وایي، د تولد تر نیټې پورې، دا ټول شیان ګډوډ دي په دولتي اسنادو کې. د پاسپورت ریاست دلته خلکو ته پاسپورتونه ورکوي، مګر په یو کال کې یو نفر دوه ځلې پاسپورت اخلي، په یو کې نوم یو رقم لیکل شوی، په بل کې نوم بل رقم لیکل شوی. دغه ټولو ستونزو ته په پام سره د افغانانو ویټنګ یا سکرینینګ یا دغه د څیړنې د دوی په باب د تحقیقاتو پروسه څومره ممکنه ده عملا؟
روشو تا که بیا دولت تصمیمونی سیش چه دغا عملی که بیا دوی دی پارا دوی پرسونال جوڑهی پرسونال نیسی او دغا پروسا بیا پیلهی دا اولی دلشی چه اول خدا دغا قضیه چوم را عباد پیدا کهی، یعنی دیدی عباد ما عدف داده چه دا او سرلشی معلوم شی چه کدا سیاسی برخا ولری یو سیاسی فکر د دې شي سبب شوی، د سره بیا هغه شبکې چې ارتباط لري د سره بیا هغه کسان په مجموع کې دا یو لوی یعنی سکرینینګ او یو لوی پروسه ده چې هغه باید عمل شي. او داسې که موږ داسې وایو چې دا ټول د سره نو د یو کال خبره هم نه دی، د دوه کال خبره هم نه دی، ځکه تقریبا تر 200,000 کسان خو یوازې په دغه تخلیه کې دوی امریکې ته وستل. نو د دې ټولو سکرینینګ او بیا دقیق سکرینینګ دا خو هم وخت ته ضرورت لري، هم پرسونل ته ضرورت، دا په کلونو به وخت نیسي تر څو چې دغه سکرینینګ دوی تکمیل کړي. او په دغسې یو عملیاتي کار کې، یعنی په دغسې یو لاند وخت کې کله چې دوی د افغانستان نه دا تخلیه شروع کړه، یقینا چې په دې کې هر کار شوی دی، هم رشوت اخیستل شوی، هم تقلب شوی، هم جعلي اسناد ایران شوي، دا ټول کارونه شوي دي، ځکه هغوی په جلا کې دغه پروګرام پر مخ بوتلی.
کور مو ودان، د خبرونې تر پایه کم وخت پاتې دی، خبرې به کوشش کوو چې د امکان تر حده پورې لنډې او مختصرې کړو. سمسور صاحب، په امریکا کې د وسلو کنټرول هم یو ډیره لویه مسله ده. تل په دې باندې د په کانګرس کې بحثونه کیږي، د حکومت د واکمن ګوند چې جمهوری پال دي او د ډیموکراتانو یو طرح ده چې د وسلو باندې باید کنټرول زیات شي. دغه اوسنۍ پیښه به فکر کوي چې د وسلو د کنټرول پر غوښتنو او طرحو څومره اغیز وکړي. سمسور صاحب، تاسو نه پوښتنه کوم. سمسور صاحب، فکر کوم چې سمسور صاحب سره زمونږ اړیکه پرې ده. زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له دوی سره بیا هم اړیکه ټینګه کړي، مګر دا سوال مهم دی. اتمر صاحب، که تاسو لطفا دې ته ځواب ووایاست چې د وسلو د کنټرول مسله څنګه او څومره مهمه ده، مخصوصا پس لدی پیښې فکر کوي دا امکان شته چې اپوزیسیون به بیا راپورته کی؟
مثلا څوزلی په امریکا کې پورته شوی چې امریکا کې به دولت په وسلو کنټرول لري، به ملکي کسان وسلې ونه لري، لیکن هغه چې مونږ فکر کوو مثلا په نورو هېوادونو کې، امریکا هسې یو هېواد نه دی، امریکا ډېر لوی یو هېواد دی، او هلته هغه امنیت چې مثلا تاسو په اروپا کې ګوري په امریکا کې نشته. خلک مجبور دي چې دوی وسلې وساتي. یو دا خبره ده چې هغه څوک چې وسلو ته ضرورت لري هغوی وسلې ساتي، لیکن په مجموعي توګه قانون داسې دی چې شخصي افراد دوی د وسلو اجازه ورکوي. بیا په دې کې هغه ځایونه یا مثلا هغه کسان چې دوی دغه وسلو ته ضرورت نه لیدل کېږي هغوی هم بیا وسلې ځان سره ګرځوي، چې معمولا د دغسې حوادثو سبب ګرځي. لیکن که داسې فکر وکړو چې په ټوله امریکا کې تاسې خلکو نه وسلې ټولې کړي، دا امکان ځکه نه لري چې امریکا کې هغه امنیت چې مونږ فکر کوو هغسې امنیت نشته. بانکونه لوټل کېږي، لارې وهل کېږي، موټرونو باندې تیری کېږي، ښځو باندې تیری کېږي، کورونه غلا کېږي. دا ټول جنایتونه په امریکا کې که تاسې په اروپا کې لس فیصده ګورئ، په امریکا کې نوي فیصده دي. نو زه په دې باور نه یم چې امریکا نشي کولی چې خلکو نه دغه وسلې ټولې کړي، وو لیکن داسې کولی شي چې په دغه وسلو باندې کنټرول ولګي. هغه کسان چې ضرورت لري دغه وسلو ته، هغه ځایونو کې چې ضرورت شته، هغوی ته د اجازه ورکړي، نورو ته د اجازه ورکړي.
مننه سمسور صاحب، له تاسو سره چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه، ما له تاسو نه دا پوښتنه وکړه چې بیا مې وروسته له اتمر صاحب نه وکړه چې دې پیښې نه وروسته څومره امکان لري چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول مسئله بیا راتازه شي. البته اتمر صاحب تر یو حده پورې دې سوال ته ځواب ووایه، خو که له تاسو نه به لږ نور هم واورو، دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یوه ډېره لانجمنه مسله ده، له دې پیښې وروسته بیا را برسېره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ دوی د وسلې په کنټرول باندې کوم بحث حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده، سیاسي تنظیم ده په امریکا کې، دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن، دوی دفاع کوي، دوی دا هم د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډېره وړه پېښه وه چې په ډي سي کې اوس چې فقط یوازې دوه نفر په کې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپله یو ایس سیټیزنز، خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي، لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نامه د تیموتی 1038 کسان په ډزو باندې ووژل. همدغسې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې 10 کسان ووژل، چې د هغو وژلو په اساس ډېر قوي. نور پیښې هم سوي دي، دا دوه پیښې ما یوازې مثال درک، نور پیښې هم سوي دي، خو د ډیموکراټانو لخوا نه دائم دا خبر راپورته شوی ستاسو د وسلو په کنټرول باید له موږ سره موافق شي، وسلې باید کنټرول شي. خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیښې سره څوک بحث پیو کړي.
کورمه ودان ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب، بیا هم تاسو ته راځو. امکان لري د دې امکان شته، ستاسو په یاد دي چې کله چې امریکایي ځواکونه او د ناتو ځواکونه په افغانستان کې وو، ډېرې زیاتې پیښې موارد مونږ درلودل چې په هغو قطو کې چې امریکایانو او افغانانو په ګډه کار سره کاوه یا همکاري سره کوله، داسې پیښې وې چې د ملي اردو یو سرتیری به راپاڅېد او امریکایان به یې په نښه کړل و به یې وچل. داسې امکان دا یا دا احتمال تاسو وینئ چې کېدی شي دا لکنوال چې په دې پیښه کې مشکوک دی، دا به له همغې ډلې عسکرو وي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملي اردو په لیکو کې استخدام شوی وي؟ البته دا فقط یو احتمالي فرضیه زه تاسو مخې ته ږدم.
ما مخکې مرز دا و چې احتمال لري د دې شي، یعنی مونږ باید منتظر پاتې شو چې د پولیسو تحقیقات یا د هغوی راپورت شوی دی. کدا سیاسی بحثی سیاسی بحث دیر لوی بحث دی په دې کې د امریکا او د غرب سیاستونه د هغه هیوادونو په مقابل کې چې هغوی اسلامي هیوادونه دي دا یو تقابل مخصوصا په اوس وخت کې دا رامنځته شوی که مونږ خوشحاله یو که مونږ خفه یو نو د دې که دغه مسله یي که په دې فرضیه مونږ لاړ شو دغه هیوادونو ته دا په کار دی چې خپل دغه مشکل حل کړي د خبرو اترو د لارې نه که دغه د خبرو اترو د لارې نه حل نه شي د دې پایلې او عواقب به هم د اسلامي هیوادونو دپاره ډېر خطرناکې هم د غربي هیوادونو دپاره دا یو بحث یو گفتگو ته په اصطلاح ضرورت لري یو مسله بل چې تاسو ویل ما مخکې ارزم همدا و چې احتمال ډېر دی ځکه دغه افغانان کوم چې دوی یا بهر دي یا دننه دي دا شل کاله دوی ځینې اوادس داسې لیدلي ما خپله تر اوسه زما یادېږي په یو شپه دغه ځواکونه ننوتل په ننګرهار کې په جلال آباد کې د یو سړي څلور زامنه ځوان زلمي زامنه چې په هماغه شپه دوی د کابل نه ورغلي هماغه څلور ورځې هم هلته په کور کې شهیدان کړ یعنې دا یو نمونه دی زه تاسو ما مخکې چې زابولي صاحب ویلي چې په یو کور کې یو امریکایي عسکر په هلمند کې ننوتو اتلس کسانه یې وژل یعنې دغه خبرې د افغانانو نه جېږي او بیا دې سره چې نور مسایل هم را یوځای کې طبیعي دی چې دغه یو سړي نه یو سم جوړ سړي نه یو لیونی جوړ شي نو زه ډېر په دې باندې غیم چې اول باید دا وکتل شي چې دا یو رواني مشکل دی د دې سړي چې داسې یو حالت کې چې امکان لري د دې اجتماعي ژوند مشکل درلودو یا د دې نور څه ستونزې وي دغه کار ته دې لاس پر کړی یا د همدم قصدن د یو برداشت په حساب باندې دا عمل ترسره کوي نو دا چې معلوم شي مونږ په دې برخه کې ستونزې شو
کور مو ودان یو وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه یې وکوم چې په امریکا کې ډیره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي څه کول پکار دي باید څه وکړي لاند لطفا ځواب راکړئ
بالکل زه به د لاند لطفا وایم افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي دوی څه کولی شي ښه خبره داره چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي ضمناً هغه ملاتړې شبکې چې هغه کولای شي له افغانانو سره مرسته وکړي له هغوی سره همکاري زیاته کړي بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي یعنې هغه سازمانونه چې هغه د امیګرنټ له حقوقونه دفاع کوي له هغوی سره هم د همکاري وکړي همکار پات شي تر څو پورې وکولی شي د یو مدني فشار له لارې پالیسي ته بیرته بدل ورکړي
ډیره زیاته مننه تاسو نه قدرمنو اوریدونکو په واشنگتن ډی سی کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور و چې د شبي خبرې کولې او د مخ کې په دې پروګرام کې زموږ میلمو د پوهنتون استاد په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر له دوه خاغلو میلمنونه د زړه لکومې مننه کوم چې راغلل په دې پروګرام کې برخه واخیسته او پوښتنو ته ځواب وای قدر منوریدون کو د ازادۍ په صفو کې دا پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي زه احمد تکل لته سو اجازه غوړم ته ازادۍ رادیو تر بل خبرونه پوري او تاسو ته بلنه درکوم چې پاتې خبرونه مو واوري